السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کله کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه اخلي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس په مکلیسو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په جواب کې چې ګنې یو شمېر خزینه کارکوونکي له دندو لرې کړي، وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ خزینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون ته یو غږیز پیغام کې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګنې دغه وزارت د خزینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې د خزینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې خزینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوي پولیسي په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر خزینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدۍ امتیازونه یې هم نه ورکوي. په غزنی ولایت کې د طالبانو یو مهم غړی پیر آغا صاحب یو ترافیکی پیښه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی تیره ورځ په داسې حال کې چې د حج له مراسمو راستون شوی و او کور ته پر لاره و، له ترافیکی پیښې سره مخامخ شو. په خبرپاڼه کې راغلی چې پیر آغا په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. د دغې ترافیکی پیښې لامل تر اوسه روښانه نه دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي، د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوز د دو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزته عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون ویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدام وغند. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده. دغه غونډې ته د طالبانو په ګډون د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي وربلل شوي. دا چې په غونډه کې څه بحثونه کیږي او طالبان څه تمې ترې لري، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا اميري هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لی امریکایي پلاوی په دې غونډه کې لدې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بيدری غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. پاین هلک ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبې په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرون یې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا له مرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لید کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد سیمایز اتصال او د ترمز کابل او پېښور ترمنز د اورګاډي د پټلې د رغونې د پروژو په اړه خبرې کړې او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکن له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازي کانفرنس ته وقو داریم چې دربارې اقتصاد
لدی غونډې څخه تمل روچې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمل چې د افغانستان حقایق درکړي هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد امنیت او لګاونډو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغه پرانا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکول شي چې خې پریکړه وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو کڅه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه. خو نړیوالو په ډاګه ویل دي چې ترڅو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي پر رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موریدل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو پلاوی چې مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي لا وړاندې تاشکند ته رسیدلې او پرونې لمړنۍ ناستې او لیدکاته هم کړي. د دغه کانفرنس غټه د افغانستان د ولس او د طالبانو د حکومت لپاره څه کېدلی شي په همدې اړه می د چارو کتونکو یاسر احمد زای پوښتلی.
غټه ډیری کېدلی شوی خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس هغه وختن دی او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادگی درلوده. اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدی چې د موضوع اگر اصلی برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې سوګزي هغه یې خپل کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی د نننه کورنننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دی کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګټه چې تمت کیږي وی نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري د هغه سره روابط
د یو د احمد زای صاحب فکر کوي کومه کورنۍ داند طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي.
ډیر وړ وړ مسایل دي. پاکستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري. هغه څه چې د دوی حق او حقوق دی هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځورل تر پدې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشټون لامل په خو هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګیده نو اوس بسوګ وی چې بیرته و جنګیږي سره لدې چې اوس په امنیتی برخه کې واړه واړه خندونه شي.
او هم د امنیتی موضوع ته
مهمه موضوع ده.
احمد زای صاحب د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري د خپل امنیت ضمانتونه بل طالبان واخلي.
ما هم دغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافې لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تینه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې هغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پستکې سترګه ګوري چې د ده نه به دوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي، د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي. او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لا له چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کړي چې همدا اوس یې اندېښنې لري.
او د خبرونه وخت کم د روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوي بدرګه فکر نه کوي چې د تعامل نخې نخانی دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نخې نخانی تر یو کچه کې د لایسي، اما په مجموع دا غا ترخه ظاهر دي چې نړیواله د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چېرې دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه. د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یې راسره په تاشکند کې د جوړېدونکي غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د دینی علماو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستانی پوځیان پکې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللی وو. دا چې دا ځل پلاوی په څه هدف تللی، تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، دا غي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران داغی طلحہ محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره پدې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، داغی مولوی انوار الحکم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوش شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
و موریدل چې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی دینی علماو یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. دا چې په پلاوی کې څوک دی او پاکستانی رسنیو او چارواکو یې په اړه څه ویلي، سلطان محمد سرور د ټلیفوني مرکې په پایل کې د مشال د راډیو له خبریال طاهر خانه پوښتلی دی.
دا اکثر ډېر مشهور دینی عالمان دي او د ځنې پکې پاکستانی او افغان طالبان او استادان هم دي.
طاهر خان، دغه هیئات دوی سویل دي رسنۍ او منابع څوې سرچینې څه غواړي لاس تراوړي؟
د دې سفر په اړه باندې هر غړ خاموش تا او وړاندې دی یو